نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس بحثه ځانګړې شوې کوربه زما همکار احمد شیبر دی روسته استودیو ته راځي. د بحث موضوع هم د یونما روستای راپور دی چې ویلی وو طالبانو د خپل واکمنۍ په دو کلونو کې شاوخوا 800 د پخوانی حکومت کارکونکي او امنیتي ځواکونه وجلی. دغه راپور طالبانو په کلاکه رد کړ. د دې خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت اخیستې ده. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې چارواکو ویلي و چې په دغه 14 کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوی ماین له کابل شوی دوه تنه وژل شوی او یو لاروای ټپي دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړۍ او بریدونو مسؤلیت اخیستې دی. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات پر نوم د یو یوټیوبر وژنه تایید کړې ده. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیده ویلي چې خورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د خورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. خورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپلې خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د افغانستان د ازادۍ جبهې غړي دا کوي چې د کابل په شمال کې د طالبانو د حکومت په وسلوال ځواکونه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه چریکي بریټ تیر شپه یو نیمه بجا د کابل پروان په دروازه کې د طالبانو پر وسلوال ځواکونه شوې. دغه دروازه د شمالي قرباغ اړونده د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو سیمې ته د لاسرسي له کبله دغه ادعا نشي تاییدولی. ګومان کیږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوژن به د هغې جټالو ته کې د لوی دوه په پیخه کې وژل شوی و چې پرون له مسکوه سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شو. د هغې پیخه کې لاس کسان وژل شوی چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوژن هم د مسافرو په لیست کې دی. تر اوسه کرملین په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د بریکس ډله د غړو هیوادونو شمیر ډیروي. د جنوبي افریقا ولسمشر ماتاميلا رامافوسا نن اعلان کړی چې د نړۍ له نویو غوړېدلو اقتصادونو جوړ بریکس سازمان راتلونکي کال په رسمي ډول د ایران په ګډون شپږو نورو هیوادونو ته هم خپل اډانه کې ځای ورکوي. بریکس دا مهال 15 غړي لري چې جنوبي افریقا، برازیل، روسیا، چین او هند دي. د پرمختګ وروسته تر دې کېږي چې د بریکس مشرانو په جوهانسبورګ کې له خپلې غونډې وروسته نویو غړو ته شرایط اعلان کړ. تر ایران سربیره به راتلونکی کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر، ایتوپیا، ارجنټاین له بریکس سازمان سره یو ځای شي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام لا تاسو وضعیت کارکونکو امنیت او دفاعي ځواکونه یا وشل شوی یا شکنجه شوی یا ورکشوی او یا هم نیول شوی دی. یونامه د سیکشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاع یا امنیتی ځواکونو پر ضد د بشری حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملی شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه باسته مخه کړو په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت تر طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې قضیه ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې، په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږل وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کومې شمېرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبانو وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پوری کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترس کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتونکو شینکې کډوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلی. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سولوسته وي ساس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبال ست تاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسله باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د اسناد په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلي دی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو دا ارقام ډېر نور زیات دي. اما مهمه هم دا ده چې په هر کچه باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي څه شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د ناتم دا مهمه ده چې اقل هم یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي دا یو خبره، او بل تاسو ویل چې کېدې شي چې تر دې زیات پیشه هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوز د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېده. هغه ویل چې دغه کسان چې وژل شوی دي تر دې شمیر ډېر زیات دی، لیکن ولی خلک همدغه مؤسسه یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي دي ولی هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولی د ارقام نه راټولوي؟ علت څه دی؟
دا خو واقعاً ډېر دقیق خبر ده او امیدوارم چې دا خبر هم شوی وي او دا مسائل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره، له ولس سره، تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډیر دقیق راټول شوی نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوی نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل سم مسائل نه دي شوی، یو دو مسله چې دی وایي چې دا با کېدای شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څو خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع کړی د وطن هم له یو ادرس نه کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤوله دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي د تحریک غړي خلک راباسي شکنجه کوي وهي توهینوي تعقیروي بندي کوي او حتی وژني، باید دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري ښیي، بې تفاوتي ښیي، او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم یو سیستم جوړ کړی وای د شروع نه تر څو پورې که هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونه باندې تیری کده، باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله، چون دوی هیڅ نوع سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی دی چې خلکو ژوند ښه خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د دې ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
مننه غوث جان باس، پخوانی افغان ډیپلومات هم په خبرونه کې راسره شو. جان باس، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي که چیرته تاسو ستاسو نظر د یوناما د راپور په برخه کې واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم ارقام چې یوناما را ټول کړی دي دا ارقام تاسو څنګه ښکاري؟ د غوث جان باس ټلیفون رابطه موقته شوې ده. ابو الاحرار رامسپور په خبرونه کې را سره وصل شوې ده. رامسپور صاحب، ستاسو هرکلی کوم. تاسو له یوناما سره د کار تجربه هم لري. یوناما چې د خپل راپورونه ترتیبوي او تدوینوي، څومره دقت پکې کوي؟ آیا څوک دا ویلی شي چې یوناما ادعا کوي او کنه دا راپورونه ډیر دقیق وي؟ رامسپور سب سراورو، رامسپور سب ستاسو آواز ناورم. هڅه وکړئ چې بیرته زنګ ورته ووهئ. آغلی کړوخیل، له تاسو دا پوښتنه وکړم که څه هم له یوناما سره د کار تجربه نه لري، خو په تیرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بیلابیل راپورونه خبرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نشته. ګورې شبر صاحب، دا ادارې نشي کولی چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی اعتبار هم مهمه ده. دوی خپل سوال لاندې شي او دوی باید یو شی په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسیږي، او سبا که دوی باندې کومه ده کې هغه په اسلام هغه اسناد هم شریک سي سي ان دا موضوع درسته ده، صرف دی یو دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه ده شوی. نو دې خطر در رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پامدې باندې ده چې دوی د اسناد په اساس باندې خبرې کوي، شواهد په اساس باندې خبرې کوي. دوی کله هم صرف دی خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغوی درقم نه شریکوي. ما ځکه وویل چې کوم اسناد چې دوی ته رسیدلی دی او دوی مطمئن نه سوي، ځکه دا تعداد ډیر کم کړل. حالان څه دا پیښې خو له پروس کال راسې نه له 500 نه پورته کسان وژل شوي وو، یو کال نور تیر شو او دوی اصلا تعداد کافي کمتره کړل. نو دې خاطر
تاسو 500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایسته چې تیر کال لا تر 500 ډیر کسان وژل شوي؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې هغه راپورونه نشر کړي دي او ادعا وسوي دي، نو هغه ویلي چې 500 نه پورته شوی، مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسئله راغلي. اما په دې و رسمي ادرس چې هغه مسئله معتبر وي، رسمي وي، هغه مدام مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه هغه خپل اعتبار سوال نه سي.
د یوناما د راپور للویا سره په افغانستان کې د زور زیاتی او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمه وژنو او د دغو شانو په مخنیوي کې څومره اخیسمن تمام دی شي اغلی کړو خیل
او به څنګه کې شي سوال مو
څنګه مال د یونامه کوم راپور ور کړی دی آیا دغه راپور چې د خبرې په ډاګه کړی دی چې دغومره کسانو سره 900 کسان یعنی ول شي بي یا وشل شي بي تر 200 زیات دوی وای چې وشل شي بي غیر قانوني آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولې شي په افغانستان کې تر به حد پورې چې دغه څه پیښ تکرار نشي
طالبان اساس مسئولیت وای کی باید چونه باشه ځکه چې متاسفانه د دوی هغه سخنګوی مګر فقط څو جملات زدي او هغه یو دا وای چې دا مقدی مغرزانه دی او دا ماسقه نه دی دا ته چې ویل په اخر کې وسوای چې کده چې له شخصي ادرسو نه شبی اما د هیڅ کله احساس نه کوي چې شخصي ادرس څنګه تاسو د تاریخ کسان کولای شي چې داس یو غیر قانوني عمل اجرا کی نو تاسو مسئولیت لري ولو که به شخصی بساته باندې بي خو مسله تاسو راځي کې تاسو ول د خلکو ژوند خوندې نه ساتي ول تاسو هغه فرمان او حکم او یا توصيه تاسو په پلاویان باندې یا د تاسو په کارمندانو باندې تاثیر نه لري او ته اهمیت نه لري نو زما په اند باندې که دوی واقعا یو اساس مسئولیت کوي او مسؤله اداره ځان غني دا مسله ته راځي کې او دوی به جدي دي مخنیوي وکړي اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو اسی پزیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنگیالو باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نشي راوړلای ځکه چې دوی خپل په دې او داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي ولا چې دوی هڅه کوي ځکه چې دوی یو داسې او جنگ دوی ته مختبه ولا داسې او په قدرت تر باندې رسیدلې دي یعنی دوی هغه خپل اول خپل اداره سوالان ده دوی دغه نوې حکومتداري او زه فکر کوم چې دوی چې په اخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند او خوندیتوب ته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري
مننه پخوانه افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیر تر سره وصل شو د ټلیفون لاري جانباز سپ تاسو خبرونه ته شرحلی د یونما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سره راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخاوني ول شي
سلام خبرې شبرتاسو ته ټول هغه دوستان ته شمنګاوي ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دی او ځانته اماراتيان وایي هر نوع فشار معقول فشار قانوني فشار سیاسي فشار اقتصادي فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وسات شي تر څو چې دا راځي تاسو په ساده پښتو وایم چې تر څو چې دوی سم لارې ته راوړې شي تر هغه چې دوی د لرنه په کور کې دغه خودسری وکړي دغه مشروعیت ولري تبان چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه به نسبی دی ځکه چې لرو پرته یو سیمو ده چې هلته حتما په خواني هم نظامی منصوبین شته دي هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لري کړی دغه استبداد نه دغه اختناق نه دغه فشار نه زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغلی شکر او ټول هغه آسیب پذیریګانی هغه خطرات هغه وحشت چې دوی خبروي هغه آسیب چې دوی رسوي هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکارا هغه ټول احتوا شوی نه دي په دې راپور کې غیر لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي هغه چې هغه سفیر صاحب ویلي دوی هغه نوکریوالي خبرې دي چې
یعنی ټول له اوبښه جانباس څرخم فشار ساس مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادي وسیږي هغه سیاسي وسیږي هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي دغه نه کاغل د دوی د تور لستون وسیږي دوی سره مستقیم دوی ډلې سره چې کومکونه کیږي یا د سي دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشري کیږي هغه به جدا او جدي کنټرول شي چې دوی خپل کوجبو کې وانه شي چې کوي دا کا یعنی هر معقول فشار هر سیاسي فشار هر اقتصادي فشار هر فرهنګي فشار چې په دنیا کې شتون لري به د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي تر هغه چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړي د قانون حاکمیت ایجاد کړي نو خو په افغانستان کې خاګل شوی یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله کله وایي چې امنیت راغلی ده. دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی؟ دغه شریعت چې دوی وایي دغه شریعت خو د دوی راشي تعریف دي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر، یعنی ته ولې د خلکو ازادي د فکر اخلي؟ تو ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري؟ تو ولې احزاب بندوي؟ اول خو ته یو قانون پاس کړه، ته یو قانون مور پاس کړه چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویل دي. تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس سنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر ژر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دغه بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې ته یو قانون پاسوي یا حتی یو طرحه وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی، هغه باید یو باصلاحیته مرجع ترتیب کړي. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکتر لګه، یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده، لوی جرګه چې هغه ته باید استازي وټاکي شي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي. او بلکې دې ځانته ډېر ملایان وایي او د دین کې کداران وایي، خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چی وسته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي، هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارکته خلکو متحدو خلکو د قانون پوه خلکو نه ترتیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوا کاردرای شي قوانین جوړ کړي. وغیر خطر دا خبرې ډېرې پراګنده دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهان او د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو څخهګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی، او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغه باندې پابند نه دي. خبره شوه
مننه جان باسب. ازادي په سپوکي پروګرام دی، په دې پروګرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم بلنه ورکړې و چې خو عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغه تر اوسه پورې په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. اخلي کړو خیل کته سره شپ دا جانباز صاحب چې کوم خبري وکړي، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولای دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولې به خپل خلکو ته مهمه چوکۍ ورسپاري، لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او همدغه سي ادامه پیدا کی برته د یوناما راپور تر اسم، آیا دغه سي سرغړونی او تیروتنې له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کی؟
اول خو دې ابزور نه دنیا ولې دا ورته پریخدل شوی ده. نو دوی دې د انشي کولای چې دا زکه چې هر څومره جنگ سي دوی دوام ورک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه دي. هلمند تک تک شو مو دی نه کړو چې اته هلمند ولایت لاس تر راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګه
چا واکس پرلې دوی
اجازه راکې اته د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده هغه کې مو ویل چې مونږه واغه په تفاهم سره ورسره امریکایان سي په جنگ نه کو کنه. ان مطلب څه غیدا چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه مونږه دا کار وکړه. په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راول په د افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او په اسلامي ادارې فلج کړل، نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره. دغه تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي او مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي، یعنی مطلب دا چې په زور نه اخیستل څه دا دوی په زور واخیست. دا دوی اترسته دوی نشي کولای چې ټول مملکت په افغان ونیسي. دوی دل پر اور هغه شو چې بعد ملا په چوکی باندې کې بل اخر د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې وشته وای هغه ولتیا معلومه شو چې په کومه حد پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه باندې ذکر ده چې باید ټول خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلک تقوا ګونه نه سي، خلک بد مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام تم خدمت شکوله او افغانستان له د افغانستان ورته بد مهمه اوسيږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کې نه سي، نه نه سي، دا مهمه نه ده. خو بل اخر د افغانستان خو بد د افغانستان د اسلام ثبات او پیشرفت او د ټول مسل ډیر مهمه دي. نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکي باندې کې نوی لملانه دومره چوکي خو باید مسلکی او متحده او صادق او وفادار کسان د افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کېنول شي. دومره موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري ده؟ هغه ده دا مسایل دي چې اصلا نه پېدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وکړي هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کې مطمئنه دي اوسي یوه ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید دې مسله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولی چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دوی ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت د استفاده وکړي، ولسه دې غوږ ونیسي. جانبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړول په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا پاکستان هغه اصل راهنما د ټول قوانین لپاره ده. نو په دې قانون کې خوال هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه به وي، همیشه به حکم به صادرېږي، مکلفیتونه مسئولیتونه به ولس ته متوجه کېږي. د ولس د ولس غوښتنه به چېږي، د ولس وړاندیزونه به چېږي، ولس
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه دوی ویلي دي شبر صاحب دوی ویلي دي. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به قابل د قبول نه ده. دوی بیا هغه شپه ګزاره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي چې واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټول انساني او شرعي حقونه محروم کړي؟ یو چل کې حق تعلیم نه لري. الله سي اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم زنه منه چې کله چې د ښځو حق له کول اندې کوي دا مال پر عالم نه دی او جابر یو مزدور کاوس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقونه مثلا مطرح کیږي، د ولست ګډون، د ولست تایید، د ولست رایه مهمه ده. که قانون هر چا جوړ کړي رایه ته واچول سي په دې باندې رایه کیږي، وسی تر څو په ولست په بدون کوم ویره ولا تاس نه په هغه باندې رایه ورکړي چې آیا واقعا د یو قانون چې د وطن په ګټه ده که نه ده. اوسني وضعیت چې ګوري، اوسني فرامین ته ګوري، اوسني وزیرانو ته چې ګوري، اوسني کړنو ته وګوري، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوي دي ډېر باندې راضي دي، خوشحاله دي. که چېرو باندې راضي او خوشحاله نه وي، یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پر نور ته پام شوی وای. دلته خو دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه، د یوناما پراپور کې د مسلې ته هم اشاره شوه، دا ویل شوی دی چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوی دی. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
که بس دې ورته لري بخنه کوله مکه ساس خبره مکه تکړه د شیخ حکیم تاسو کې دې هغه کتاب وګورې، هغه کتاب بس لیکلای ده دې خو هغه عقل کل خو هم د قاضي قضا شیخ حکیم حکانی ده. ما که بلی که هغه پرسته په هغه تیم کده دغه تعریف له عصر علوم نه چي ده.
زه خپل له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه يم، خو لکه څنګه چې طالبان رسنوي ته ویل دي دوی د ستنګزي په قول زده خبره کوم، هغه ویل دي چې اساسی قانون کې به تعدیلات له مشوره وروسته راولو او دا هم واضح نه کړ چې کوم اساسی قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسی قانون به هغه د نافذ دی او په هغه کې به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیاتوي او کموي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې تلاره نشه واره ولې چې یو څه دې جنو شخړو چې دغه اوس لکه څنګه چې یو نامه اشاره ورته کړې ده د دې مخاوني ولشي جان با صاحب تاسو نه سره
ګوري دا چې یو قانون چې تصویبيږي چې دا طالب پکې مسؤلیت پیدا کوي او د دې استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نه کده چې هیڅ قانون تصویب نشي. به دا کې خو دې خپل سره روان دي، هغه د امر کار چې کوي هغه کوي، نو که سبا دا د کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ مانا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانس دی، دوی اقدائی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره در قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبه نده چه ما اوگه کلا اونو اوست ما پا نره اوگه کلا اوست خود حاکمیت کم دسی نده، او دسیم نده چه دا دولت یا حکومت یا در اداره کم خیرات دی چه چه تا او رسیده، او زه نور دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دی پا دی خیرات رو لکه چه عادت کرده و دا خیراتی چپ کیه کرده و او هیچ چاته نور کام دسی نکیگی دا خیراتم نده.
خوب بخشی جان باسه محترم، از فرنده انتقاد چی تاسو کوی؟ دی نریوالو لوصول و سرسم او نریوالو حقوق و سرسم دیر دقیق ده، لیکن که دی افغانستان پا تیرو چلویش کلنی مرحله تراشو چکل خلقی دی خلقان و حکمت راخه دوی هم نورو تواک ورنکو، دی پرچمیان و حکمت راغه خلقیان حذف کرل، داکتر نجیب راغه دی تنی پنون بانی نور کسان حذف کرل، مجاهدین راغلل دی حضرت سبغت الله مجددی حکمت راغه بیا پس جمعیت راغه جمعیتیانو دا دوی دلیل لری کرل، بیشتر تو بیرت طالبان را، یعنی دا یو تسلسل روان ده، یو عمومی حلا را خوب دی که هم دا خسی پخوا روان یو اندسی نده چه لیو دیر ناشناشتی سر افغانان مخامخ شوید.
گوی خو ما خوب دغه یو مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې بزو ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم هغه ټول انعطافاتو ته حاضر وو، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه نو ما مطلب له اختلافاتو و، مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تړي ډله لري شوله، ځینې خلقیان ترې لري شول، د ببرک کارمل پلویان ترې لري شول، مجاهدین ترې لري پاتې وو، یعنې داسې حکومت وو. په همدې برخه کې به د اغلی کډوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
تاسو ویلی چې مثلا هر حکومت ګور هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل بین الاړیا، اما یوه اندازه سنې کارونه خو مثلا که د چاپیانو حکومت هم ونیسي په نجونو خو مکاتب نه وتړلي، حق د کار خو د خلکو نه و اخیستی، تا ګوره تا یا سفر خو د خلکو معنی شوي دی. تاسو وګورئ چې اجازه راکی که پامدارنګ هم د هغه د مجاهدین حکومت هم ان ډیر نیمګړتیا موږ پرته تداوم مونږ کوو، موږ هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توسعه او په رهبرانو باندې جوړ شوی پایله د افغانستان لپاره منفي ده او منفي به وي. نو دې خاطر باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونو داسې پسله کار وکړه چې نیمایي نفوس یې مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یو ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هماغه ته اجازه ورکړي چې سړک په سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي، نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه ده چې ولس وږی ده، نن ولس بېچاره ده،
زما مطلب مقایسه نه و چې فرض نه پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده،
نه انحصار طلبی خو به
سعید دموکراسي را ورسته، انحصار طلبی روانه په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې،
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل، اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری، یو اندازه مثلا پوهه خلری، یو اندازه تجربه خلری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه څه لوستی دي؟
بله جان باس، تاسو به هم راشم خو له بې خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په انټرنیټ کې هم
pasatiradio.com کې زموږ خبرونه نیولې شي. د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د رواني اونۍ د راپور جزئیات چې یوناما په دې راپور کې ویلې دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یعنی د طالبانو له واکمنۍ راورسته په تیر تقریبا دوه کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسولین یا شکنجه شوي دي یا زندان شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وشل شوي دي. د بحث لپاره مو شتمکی کړو خیل او غوث جان باسته بلنه ورکړي. دوی په خبرونه کې را سره دي. یو شمیر نور ملمنو ته مهم بلنه ورکړي و چې لبه د مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګ شوی. د تل خطر چې دا بحث د سراغون کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وویل چې له طالبان سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکو تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. غوث جان، په څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولای شي؟
نیمه خو ولکه مکه چې می هم اشاره وکړه تعالی چې بر طالب به فشار حاصل کړي، ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به حتی عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي. او کله چې د دې وضعیت بلمری ټولنه ورسیږي چې ترڅو یو بل تخمیم د دې په مقابل کې ونیول شي، چې دوی هغه د انزوا کامل انزوا کاندې ته وګورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منش او دغه حالت دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو لپاره، البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو لپاره ځینې تعاملات کوي، ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا، ایران د وګړو خاطر ځینې تعاملات دوی سره کوي. اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته، دغه استبداد ته، دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې هغه لیکل خپله ولا چې دوی د دوه درې کتابو لوستي وسیږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستی وسیږي تر اخره. دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو.
خیر دا خو بیل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي، دا د دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې بل
دا په ما او تا حاکم دي، دا وې چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او ځمکې نه ګرځوي. او دا مزخرفات، دا خرافات چې د کزه مکتب ته مپریګ ده او کارت مپریګ ده جن مکتب ته مپریګ ده، دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه.
امدی ټکی په مننه جان بس امدی ټکی په پرې شکل راشم اغلی کړو خیل. تاسو څه فکر کوئ که چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې لدوی سر باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هتا بدل کړی د پوینا باندې، لیکن که طالبان چرته جنو برخوته تغییر ورکړي، مثلا د جنو مکتب خلاص شي او اساسي قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي، مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي، آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوسه یاست؟
ګورې مهمه دا چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسلې ته چې حل شي او کدوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیا او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیر چې متحده نه ده
اما په دې باندې پوسی کې دا وزیر په دې شکل باندې دوام کوي د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. اوس کدی په هر مشکل کې گرفتاره دي، هر هدف چې لري، هر ستونزې چې لري، هر مشکل چې لري دی پوی پوشی چې د افغانستان وضعیت په دې باندې هم تاثیرات مرتب کیږي، دوی به په تفاوت نشي پاتې کېدلی. یو موضوع د افغانستان د پاره کې مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتب کې تدریس کیږي هغه ډیر مهمه دي، ځکه چې نو یو انسان کډومره یو مریض افکارو کس لویږي یا رامنځته کی که بهتره غنه ده چې خاده ماده چې به سواده پات شي تر څو پر څو واقعنه یو سم سیستم راځي چې په سم مسائل باندې خبرتي کوي اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د رقم کسان تربکی کې زه فکر کوم چې نشي بیا د افغانستان لپاره به کاټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامعه سبل دا بهتره چې قانون نه لري که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه دغه کبوت درلوده ستاسو یو ماجا انتقاد دا و چې موږ اساسي قانون نه لرو دغه موږ قانون جوړ کړ په دې قانون کښې به ټول هغه مهغې وي چې ولس به مکلفه وي او دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادروي باید خلک ومني غیر هغه نه بغاوت او بد سر باید پرې شي. دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو شي ځکه چې هر رنګه سختریزه حکومت راسي بالاخره پایله بیا نابودي ده. دوی باید د افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان باقی طالبان سر موافق دی اما مجبور دی چه هم پا قدرت که پاتی شی او منابعو تلاس رسای ورسی گی ولری او خپل اغا پلویانم خوشاله وساتی دوی زنه چه
بخشید یعنی تا او بخشید خیلی کرو خیل انتا سوی چه پا قندار کسی زینی کسان دی چه دیر خلق هم انتقاد پیکی لکه دوی مشر پوی غوی بان فشار راشی یا غوی لسهنی لریشی نو مشکل ممکن حل شی ستاس مطلب هم
دارد فکر کم چه باقی کسان ولو چه دیسه دیر متمدن و ترقی پسند کسان نیوی اما د خپل ګټو د لپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پکې پاتې شي د لپاره چې ژوندیم پاتې شي تداوم پیدا کړي مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي. دوی خپله ګټه او قدرت هم د لاسه ورنه کړي نو مهم همدا ده چې دوی له همدغو کسانو سره څنګه کار وکړي تر څو په دغه سختریزه مخه ونیول شي او واقعا یو بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي
جان با صاحب څنګه تاسو له اغلی کړوخیل سره هم نظر یاستی چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دریز دی که هغه له صحنې لرې شي ممکن یو حل لاره پیدا شي؟
بالکل خو کېدای شي هغوی به یوازې په قندار کې نه اوسېږي یو دوه کسه به په کابل کښې اوسېږي یو یو کس دوه کسه به مثلا په لویه پکچا کښې اوسېږي خو د دوی تعداد زیات نه دی د دغو ړندو بې رحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو نه تر اته کسه اوسېږي کولی یعنی زما په محاسبې کېدای شي زه به غلط اوسېږم
یعنی که دوم ری بیا خونو دی خوشبینی باید افغانان خوشبینه و وسی زکه چی که پشپاگو کسانو دا مشکل حل کیشه نو بیا خو کریشته چی سونز جر حوارش
خوشبینی تا خو وست نشتا اساس آقل شبه زکه چی داغش پاک کسا پا طول زور حاکمیت کوی او داغش پاک کسا تا دسی یو با جورت طالب پیدا نشو چی دا دوی پا مقابل که و داری اگه دی که عباس تانگزه یو خبره کهی که اگه دوی داغ توش په نوم خلیفه یو خبره کوي خو هسې لرې لرې یو نیم شی داسې یو اشارې تلویحن چې داسې که وشي که داسې وشي اما هېڅوک نه وایي چې دا کار چا بند اچولی دی دغه مذاکرات ولې نه کېږي دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کېږي د نجونې ولې مکتب ته نه ځي او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي دوی ټول هغه دغه د هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي یو دوه کسه مثلا دغه حقاني موږ پېژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی موږ نه پوهېږو چېرته ناست دي موږ ته فرمانونه لیکي دا خو اول خو ګوري دغه خپله موږ ستاسو شعور ته توهین دی چې موږ نه پوهېږو په موږ څوک حاکم دي په داسې حال کښې دا زموږ حق دی چې موږ پوه شو چې زما په هېواد باندې څوک حاکمیت کوي
مننه جان باسه
څوک لیکي
مننه مننه رابشم اغلی کړوخیل ته اغلی کړوخیل تاسو چې د دغو کسانو یادونه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني استازي زلمی خلیلزاد له بی بی سی سره په یوې مرکې کې په دې وروستیو کې چې وویل وایي هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي هغوی دې له همدغو د ده په وینا منځلارو طالبانو سره نشدې شتي له دوی سره د ارتباط پیدا کړی چې په سختري زبانه فشار راولي، آیا ممکن ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول، د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده. او زه فکر کوم چې کافي ملامتي راغله د رقم کار مسولانه بیان چې ورکې دي لپاره چې او فکر کوي چې د کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي. دا کده نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې موقت اداره برازي او تاسو په برابرۍ ترزي، هغه په دې منافقت باندې جمهوریت له ملاتړینه لری کل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ یو موضوع. دو موضوع هم در ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده؟ که چیرې مثلا کرزی صاحب کوم مجلس دعوت کې اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري، په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغوی سره به ښه برخورد وسي؟ نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیر خان متقي چې په مللي ساده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د دې خبرې قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چور باندې مشر په قاره هم دغه د قندهار والی واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفا کړی ده، ځکه چې ماغه څنګه چې حتی دغه سره جوجین حقانیم چې مثلا بیان ورکړه معلوم شو دی ناراضه ده، اما ستا هم هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان واقعا قابل دی یا ځکه چې زیات مسایل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو گزارش خو همدا هم ده چې د پلار راته وتل شو همدغه پاکستانیانو له ترلاسه، نو همدا دا سړی به ښه زړه نه لري، اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې د دوی د بقا موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطره دغه معتدله مهم همدا ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي دي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دوی باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتسي، که دغه فشار له دوی نه لري شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سختریزه به کوکه کیږي او یا به داسې دا معتدله به لري کیږي.
وبخښئ، دلته سوال دا هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی، هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول، ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتی دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدی نه دراوتلی چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی، یعنی له ماضی کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي، یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه درته
شي؟ شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفر هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به ایران پیسې خوړي یا به د هند خوړي یا به د پاکستان ترکیه یا د روسیې هر چا سي خوړي، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي، دغه بغیر د افغانستان وو وساتو و دې شاته د 1000000 خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ د شکر چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو چیرې چې دغه ملي دی هغه له نظر نه مثلا پیسلا هغه کو محرومه کو په هغه موقف کې موږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم موږ سره زیاتای کې هیڅ ته اجازه نه ورکوي، چې ناسته برابره کوي، خلکو ته ویزې نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني سیاسي حرکتونو ناسته برابره کړي نه، ځکه چې دنیا په همدا رقم لوبه مخ ته بیایي. اما مهمه دا ده چې بل اخره واقعا افغانان دې ته متوجه شي، دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوسی چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چتللې دي څنګه سره ټول دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلکو سره لاس یو کړي او ولسه د پیسې د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیا تا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا جمله بین لاړ شي ځکه چې بل اخر ولس بلاس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه سي ام دغه پاکستان په رسمیت نه پیژني. ام دغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معامله کې روان دي او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني. ام دغه ماسکو نه پیژني. امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اترا وصل او دوی ته زمينه سازي مکړه دوی نشي کولای چې خپل ولس له یاره نه دوی په رسمیت نه پیژندل. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلې کغه مدني فعالان دي کغه سیاسي فعالان دي کغه مسلکي کسان دي واقعاً د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي سره یو ځای شي او همدارنګه طالب د احساس مسؤلیت وای کی چې زنن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکم. دغه څو کسان چې د خپل ځان سره مصروف دي نه پیګم چې رقم اسلام سره کړی او څه رقم هغه کې د واکمنۍ والتیان لري افغانستان له مشکلات سره مخامخ ده. لولای که سره مخامخ ده نن کوم سره بهرني کومک نه خلک خپل ته ژوند له سره ورکوي.
او مننه جان پاس د دې لپاره چې د بحث روسیو تر رسیدلیو تاسو فکر کوي طالبان لکه تر اوسه ورته ګور په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي د هر چا لخوا سړي لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي. حتی لاس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غشتنې سمخ کې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پیږي د بیان ازادي وي او دا وي او هغه وي دا غشتنې به څنګه تر لاسه کیږي؟
اګورې من کله چې دغه اساسي حقوق او ازادګانو باندې رګیو او طالب ته وایي چې دا رعایت کړه نو هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او ځدی ته په پیژنم نو دا هدف نه دی چې مونږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی هغه سر مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه زه ابدا دوی سره په یو لاره پخوام نه یم تللی نه نم نظم تبام اما تاسو سره زه متن شی برته تفیری صاحب سره پر خوشحالی یا هر اتحاد چی اوسیږي زه بلته یو کوچنی مامور یم هېڅ کاره به یم خو یو کاتب خو به کېدی شي چې اوسېږم که نه. خبره دې کې نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
لطالب خوشتنی خو بیلی خبر دی مثلا ارتوائی چه دنجون و مکتب خلاص که تا خپل طالبانی مرتوائی دوی پا خپل لارا روان دی. آخلی کرو خیل چه فکر کوی چه هل لارا تکبیه هم براشو آیا هل لارا هم دغده چه دی طالبان و سیاسی مخالفان سره منسجم او منظم شي او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو او وبېشل چې یو د قندار طالبان یو د نور طالبان دي له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي او کام داسې کی شي دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کی شي؟
خب یو خو به دوی ما چې ټول د قندهار طالبان باید مونږ نو وای چې هغوی مقصد هغه پس لاغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار
کې
بله ان مرکزیت په قندهار کې جوړ کړل نو دی خاطر شته تایبیر دینم لري چې کابل کې ځان ذات احساس مسؤلیت امنیت نه کوي نو ځکه قندهار کې ذات ځای جوړ کړل چې کېدای شي هر دل چې بیا موضوع د افغانان باید واقعا سره متحد شي. هر هغه بهرنۍ لا چې موږ په مختلفو نمونه سره ویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي باید بل اخر افغاني و انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې د یکمنسو سره یو ځای شو خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لمړی تو پیدا کی تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس په کار شو او د سختریزه مخه ونیسي یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشي کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم شي. دریم مسله بین المللي ټولنه ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل کې دوی ته دوام ورکوي، پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانونی مهاجرین خپل یو 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 سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره باید مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسله جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دې کې د مختلفو افکارو کسان هغه همدي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږنده کې ډېر یو مهم رول لوبوي. نه فکر وکړي چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوی ده اوس مرکز کابل ترغه د پاکستان د په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په هر دلیل باندې چده دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنیټ دنیا دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په مخالفت جوړولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د خټول هغه مسائل چې دنیا ورته اونه سخت نارامه ده. بل هم دا د منطقي مالک ماسکو څه فکر کوي چې د طالبانو شتون دوی ته ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجود شه دي هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېرې هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فورا منطقي لپاره به په اوږد مهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو ډېر لپاره نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دا د تفکر ایجادولو انګیزه
بله. تاسو ماسکو پکې ګیاټ کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو د راپورونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغه نه پوهیږي چې دا د دوی په زیان دي لکه څنګه چې تاسو وایئ. هغه باید لې پوهیږي
چې همدغه یېر اجازه لري دوی همدغه ویره چې دوی لدی نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونه لري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړ چې موږ په خاني او اشتباه کړو چې موږ تیر د طالبانو حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لدی چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ د ماسکو نه د ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درست ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت کې سره یو ځای شي، یو دریځ غوره کړي. مطمئنم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتی ګټه اخلي چې دوه طرفه دوی ته رشوت ورکول کیږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکړي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوې دنیا به را سره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځاو، څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی ستونز سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کومه چې لا تر اوسه مذاکرې نه ده، لکه یو ورځ لبانه لال بیا هم د دنیا ته مشکل جوړولای شي، کله چې دوی احساس دي خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا به هغه وخت کې تاسو سره جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال که هغه پخوانی دي که دا ولس دی او همدارنګه اوسنی واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید دی یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي، که په خوای موږ کارو که اوس موږ دی اوس افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره او سبا کولای شي ته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خل مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. غو چنباز له تاسو څخه منندوی یم. بس د خبرونه ورسیو شی بوت رسیدلی او تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپار.
میں دن سے میں دنیا